باشید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسو د ازادي رادیو څخه د وروستیو خبري مجلو اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله چې پښتو ده، زه قسیم سولامل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبري مجله کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې په تړاو یو تقنینی فرمان صادر کړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په کونړ کې د پرونی برید قربانیانو شمیر 15 ته ورسید. په کابل کې یو تن د ځانمرګي برید په تور نیول شوی. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. په کونړ کې د پرونی ځانمرګ برید وژل سو شمیر 15 ته ورسید. دغه ځانمرګ برید پرون د کونړ په مرکز اسدآباد کې وسو چې په نتیجه کې 40 کسان ټپیان سول. دوه نورو ټپیانو نن څور کړه او له دې سره د وژل سو شمیر 15 ته پورته سو. د کونړ والی وحیدالله کلمزی وویل اکثریت وژل سوي او ټپیان مزدور کاران دي.
د شهیدانو تعداد 15 ته ورسید. ټول هغه بې وزله بیچاره او مسكين خلکو چې دیوی کورانه دری غلی چه هستی بلاو احسان الله روح الله پر شهادت ورسیدل چه دوی دری وارو یوه سوپ خرچه او پا بازار که چه تمام آرز به تشپی پوری پکرکم دو سو افغانه هم نشوی پیدا کولای او بلی بوتون گندل یا موچی و در طول دیوی کورانه غلی و
د نورو سازمانونو ترڅنګ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه په کونړ کې پرونی حمله غندلې او په ګڼمیشتو سیمو کې چاودنه له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې ده. له کونړه په بل خبر کې ویل سوي چې نن په مروري ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو توغندي وشتل سوي چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او څلور نور ماشومان ټپیان سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا یو تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې یو زلمی تر ځانمرګ برید مخکې نیولې دی. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه 14 کلن زلمی نبی الله نومیږي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه زلمی تر تروریستي روزنو وروسته له کونړه کابل ته داخل سوی و. د هغه د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دي ورکول سوي. دا په اصل کې ده چې پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې یو ځانمرګ برید 12 کسان ووژل او اته نور ټپیان کړل. د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ قومي مشرانو په خپل ولسوالۍ کې د صحي خدماتو د پراختیا غوښتنه وکړه. د ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبر سوي لمه کې راغلي چې دغه قومي مشرانو نن له والي حیات الله حیات سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. اعلامیه وایي چې والي په دې ولسوالۍ کې د یو مجهز روغتون د جوړولو ژمنه وکړه. د بامیان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی ده. د چارواکو په وینا چې دغه ډیپو د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې کشف شوی چې بیلابیلې مرمۍ او وسلې دغه راز تجهیزات پکښې وه. ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران ونډه چې 13 سیټونه کېږي ګټلې دي. په داسې حال کې چې درایو شمیرل پای ته نږدې کېږي، نتایج څرګندوي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسأله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګیدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا لپاره انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایه ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایه ورکړي او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. په سوریه کې څارونکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ او مرکزی برخو کې په هوایي حملو ځینې اهداف په نښه سوي دي. خو داسې ښکاري چې د سوریې د دولت او منځلارو مخالفو قواو ترمنځ نافذ سوی لنډمهاله اوربند لا هم پر ځای دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي چې څارونکو یې د حلب ولایت په شپږو ښارګوټو او د حما ولایت په یوه کلي کې د هوایي حملو راپور ورکړی. خو دا څرګنده نه ده چې دا د سوریې که روسیې جنګي الوتکې وي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا څرګنده نه ده هغه سیمې چې په هوایي حملو په نښه سوي د اوربند په ساحه کې شاملې دي که څنګه. د سوریه دولتي رسنیو د دغه حمله په اړه څه نه دی ویلي، خو د روسیې دفاع وزارت ویل چې په دې اړه تبصره نه کوي. په دې لنډمهاله اوربند کې هغه ساحې نه دي شاملې چې د داعش یا هم په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په واک کې دي. دغه دواړه سختریزې ډلې د سوریې تقریبا پر نیمایي برخه کنټرول لري. عراقي چارواکي وایي امنیتي قواوو د پلازمینې بغداد په لویدیځه برخه ابو غریب کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. پولیس وایي د نن سهار وختي برید هغه وخت پیل سو چې دریو ځانمرګو بریدګرو په منفجره موادو خپل ډک وسایط په ابو غریب کې د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. داعش وسلوالو تر چاودنو وروسته وسلواله حمله پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې لږ تر لږه اته دولتي پوځیان او ملیشه وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. یوه روغتیایي چارواکي هم د تلفاتو دغه ارقام تایید کړي دي. د بغداد په لویدیځ کې د عملیاتو یو قومندان تورن جنرال صاد حربیه نن ناوخته وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په سیمه کې د ورځې لخوا ګرځبندیز نافذ سوی دی.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د افغانستان حکومت وای ډیر ژر به ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي د کمیټې په خاطر یو تقنینی فرمان صادر کړي. خو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو ځینې استازي په دې اړه وایي
که د حکومت په ټولو کې یعنی داګمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدی خو خدای چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ورولېږي، خو چیرې دوی داګمن نه حل لار داده چې دا فرمان باید ورولېږي.
په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه یو ګټور اقدام دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې د افغانستان حکومت د 2.5 میلیارد پور زیاته برخه ورته وبخشي.
ډېر جرباس شوی ممکن چې دغه پیسې مافي او خوشبینیسته دوی سره بحث جریان لري.
په دې خبري مجله کې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د مظاهره په اړه هم راپور لرو. روانه خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام په البته په سترو شهرونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو باندې خبرونه لري. په انټرنیټ کې بیا کولای شئ د ازادي رادیو ټکي کام لاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو سیمو نړۍ کې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. راځو د خبرونی لومړی راپور ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځنګړې توګه د غوروي د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان به په دوه درو ورځو کې صادر سي. د اجرایی ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید شوی او د ژمې تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلام مشورې بشپړې شوې. په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنینی فرمان صادر کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصلې سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنینی فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای سوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د قانون په توګه معرفي شي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه درې ورځو کې صادر شي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسم وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاح د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون اصلاح او تعدیل او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو او واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدي میاشتې په لومړیو کې د ولسی جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایی ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو دویم نوی تقنیني فرمان ته مثبته رای ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوو سره سلا مشورې کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رای ورکړي.
دواړو مجلسینو حیات اداري د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ هغه موږ سره شریک کړل. بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې مانی به موږ خپل مشوره ورکړې که دغه مشورې مطابق وو چلا موږ په خدمت کیو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی وو چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان راليږي او انشاءالله موږ په خدمت کیو.
د تیرې چهار شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي، ځکه د دې کمیسیون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني بڼه نه لري. د افغانستان اجرایی ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار تر څنګ وایي چې دا محل د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمیشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسی جرګې له دې مخکې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو باندې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی و. دا چې دا ځل به آیا ولسی جرګه د دې تقنیني فرمان په ارتباط باندې څه پرېکړه کوي، همدا پوښتنه مې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې له رئیس جانداد سپینغر سره څو شېبې مخکې مطرح کړه.
واقعا یو لوی اندېښنه په همدې رابطه موجوده ده که چیرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ تفاهم ونه شي د دې فرمان د تاییدېدو په رابطه او بې د تفاهمه دا فرمان بیا ولیږل شي، نو د رد کېدلو احتمال یې ډېر زیات دی. او دا ځل رد کېدل د دې فرمان به دا پروسه کاملا د یو حقوقي بنبست سره مخامخ کړي چې بیا به دا اعتبار د پروسې ډېر سخت وي چې بیا ورغېږي.
سپینغر صاحب، تاسو د انتخاباتو د څارونکي بنسټ د مشر په توګه که لږ اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې د دې موضوع قانوني اړخ څه دی؟ یعنی بالاخره څوک برحق دی؟ کوم کار باید وسی چې بالاخره دغه اوسنۍ ستونزه د انتخابات په برخه کې هوار شي؟
د هم لاره خدا ده که جمهور رئیس او اجرایه رئیس د حکومت په ټولو کې یعنی ډاډمنی چې ولسی جرګه دا فرمان تاییدوي، خو ښه ده چې فرمان د صدور نه وروسته دا فرمان ورولیږي او تایید شي. دا کولی شي چې لا قوت ورکړي دغه فرمان ته د تقنیني نظره، خو که چیرې دوی ډاډمن نه وي حل لاره دا ده چې دا فرمان باید ونه لیږي پارلمان ته، ځکه پارلمان خپله د حقوقي نظره په یو خلا کې واقع دی. د بلې خوانه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر د مخې نه هم پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی چې دغه انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي. نو زه فکر کوم دا لاره دا ده چې فرمان که حکومت ډاډمن نه وي نه لیږي. او بله د حل لاره دا ده چې د سترې محکمې نه د تفسیر وغوښتل شي د 109 مادې، که ستره محکمه هم دا تفسیر تایید کړي چې ګوندې پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي.
بله سپینغر صاحب، نو په داسې حالاتو کې د فکر کوي د انتخاباتو سرنوشت به بالاخره څه سي، ځکه چې دا هم ډېره مهمه مسله ده او اوس هم په کافي اندازه ځنډ پکې راغلی دی؟
دقیقاً همدا. خو زما نظر دا دی چې حکومت باید لازم جدیت ولري. که چیرې پارلمان دوی سره هم فکر نه وي د دې فرمان په تایید کې، ما مخکې ویل چې دا فرمان باید یا ورونه لیږي یا د سترې محکمې نه تفسیر وغواړي. په هغې په دې توګه کولی شي د حقوقي نظره لاره خلاصه شي اصلاحاتو ته او اصلاحات په هغه لازم سرعت باندې مخکې لاړ شي. او که دا کار ونه کړي او فرمان بې د کوم ډاډ نه د پارلمان ته لیږي، پارلمان به بیا ردوي، بیا به یو بل کړکېچ رامنځته کیږي او دا کړکېچ به دا ځل دا پروسه کاملا د یو غټ مشکل سره مخامخ کړي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین رئیس جانداد سپینغر چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د خبرېدونکي فرمان په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
اوس هم کنړ ته ورځو. په کنړ کې د تیر ورځې ځانمرګي برید کې درې ورونه وشل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري مروري ولسوالۍ ته د وشل سوو کسانو کور او هدیرې ته ورغلی. د هغوی کورنۍ سره خبرې کړې او پرې دا راپور برابر کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
په اسداباد کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 1500 ته ورسید. په دغه وجل شو کې درې غریب کارا ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخنی سوپ او چپس خرڅول. درې واړه په دریو قبرونو کې خوا په خوا د مرور ولسوالۍ کې خختی. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغه ورونو څخه یو وکالن ورور، زوړ پلار، زړه مور، ښځې او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو تر څنګ ولاړو سلګۍ وهلي. له ډېرې ژړا او ویر څخه یې سترګې سرې وي او اوازونه یې ناستو. د دوی لډلې یو هم د دریو وجل شوو تر ګل اکبر خانو چې وای ورېرونو یې هیڅ چا ته ضرر نه ورسولې. تلې خپل کار سره کار درلود او مزدوري کوله.
د مشر ورور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې. دا دویم مشر ورور چې په سره دی په بازار کې یو پتیله سوپ پخو چې ماښام د خپلو بچوله څه پیدا کړي. دا دریم د دې هغه مرګری و او د دې بل چې کوم مرګری و د دې سب سوپ کې مرګری هغه په جلال آباد کې بستر دی. څلور ورانه د منځه تقریبا لاړ خو هغه دونه داسې لږې قینات وته په موږ دارو چې خدای پاک بیا جوړ. هغه درې بچې لري او دا دوه بچې لري او دا یو بچی او سپینګری پلار لري. زه ترېمه الله دې دې غم جزا ورکړي. یو زه نیم غمجن، ټول افغانستان غمجن کړی دی.
هغه وایي دوی چې اوس د خپلو مړو وریرونو کټونو او د ناستې ملاستې ځایونو ته ګوري زوریږي او ورپسې وښکې تویوي.
زه اوس چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپلو بچو دا په چا څه تیریږي دا په هغه تیریږي چې څوک یې وایي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی، ودي دوه د بل دي، یو د بل دی.
ګل اکبر وایي طالبان حکومت او ولسی وګړي ټول افغانان او مسلمانان دي، خو د نورو په لمسون د یو بل دښمنان ګرځېدلي دي.
موږ رښتیا مسلمانان یو، امبر او املر کوم په غره کې مسلمانان یو، په کوزه کې مسلمانان یو، واقعي دښمنان نیو. دښمنان نه ته چې موږ چا ساز کړی، خدای دې هغه تباه او برباد کړي، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، په پردی یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو او بربادوي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وای د تیر ورځې پیخه کې د وجل شو شمیر 1500 ته لوړ شو. ټول پکې بے وسه مزدوران وجل شوې دي.
د شهیدانو تعداد 1500 ته ورسېد. ټول هغه بے وزله بیچاره او مسكين خلکو چې د وی کورنۍ درې غړي چې حسیب الله، احسان الله او روح الله په شهادت ورسېدل چې دوی درې وړو یوې سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نشوي پیدا کولای او بلې بوټونه ګندل یا موچی و د ټول دی وی کورنۍ غړي وو.
هغه له مرکزی دولت، نړیوال ټولنې او افغان سوداګرو غواړي چې د وجل شو او ټپیانو کورنۍ سره پوره مرسته وکړي. تیر ورځ سهار 9:30 بجې د ولایت د وطنې مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګ بریدو شو چې 15 تنه یې وژل او څلوېخې ټپیان کړل، خو تر اوسه د یاد برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
د وخت کمال علامه له عمله د روح الله انوري راپور بشپړ خبر نه سو، خو تاسو کولی سئ د راپور د ازادي رادیو د سبا ورځې په خبرونو کې واوري.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د مارشال فهیم د دفاعي پانتون له نظامی اکاډمي څخه شاوخوا 609 فارغیدونکو افسرانو د عسکري تحلیف مراسم اجرا کړل. دوی ته په روان اونۍ کې د فراغت سندونه ورکړل سي. خان محمد سیند او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د نامنو سیمو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو کمزور اقدامات د دې لامل شوي چې په یو شمېر سیمو کې مخالفین په اسانۍ سره ځای پر ځای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هڅې تیزې شوي چې د ملي اردو لیکې په ځوانو او روزل شوو افسرانو سنبال شي. دوی وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو په روزنیزو مرکزونو کې نوي افسران د دفاع او تعرض له نوو تکتیکونو سره بلد او په نوبت سره د دې ځواکونو په لیکو کې پر دندو ګمارل کیږي. دا خبره د دفاع وزارت د مارشال فهیم د دفاعي پوهنتون قماندان جلندر شاه د یکشنبه په ورځ د دې پوهنتون له نظامی اکاډمۍ څخه د 1509 سلويختو نویو افسرانو د تحلیف په مراسمو کې وکړه.
یکی از جمله ارزش‌ها اجرای تحلیف است. شما مصروف خدمت در صفوف اردو
در ارزښتون له جمله یو ارزښت تحلیف ده. تاسو به ډیر ژر د ملي اردو پلیکو کې په خدمت بوخت شئ. د اردو لیکو سره د لسانس په سویه د 1509 څلويختو نوی افسرانو یو ځای کېدل د اردو رهبری پیاوړی کوي. په تاسو کې نور د ولایتونو سرحدونه نشته، بلکې خپل ټوله توجه به د وطن ساتنې او ملي یووالي ته راړوي.
د دې پوهنتون د نظامی اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې د دې اکاډمۍ په اتمه روزنیزه دوره کې 1509 سلویختو محصلینو چې 12 نجونې دي په څلورو کلونو کې د لیسانس تر سطحې زده کړې کړي او د ملي اردو په لیکو کې به د دوهمو بریدملانو په توګه پر دندو وګمارل شي. مسؤلینو دا هم وویل محصلینو د تحصیل پر مهال له کورنیو بهرنیو استادانو څخه د اردو مختلف مسلکونه زده کړي او د دندو پر مهال به له ستونزو سره مخ نه شي. د یادې اکاډمۍ فارغېدونکو نویو افسرانو وویل د دفاع وزارت د حکم په اساس د هیواد په هره سیمه کې د دندو اجرا کولو ته حاضر دي. د نواز په نامه یو نوی افسر آزادی راډیو ته وویل
افغانستان چې دی مونږ خپل وطن دی، هر بخش کې مونږ خوشحاله یو. هر ځای ته چې مونږ ورکې مونږ د افغانستان په هر ځای کې خپل ملت څخه د خپلې خاورې څخه او تمامیت ارزي څخه به په هر ډول شرایطو کې خپل وطن څخه دفاع کوو. نور ځوانان هم دا بیان دی چې اول خپل تعلیم وکړي، څنګه تعلیم څخه د مونږ اردو چې دا به د اردو په سبو کې به ځانونه شامل کړي تر څو د مونږ اردو قوي او مجهزه شي.
افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیت د ټینګېدو یوازینۍ لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول، روزل او تجهیزول دي. دا هغه نظر دی چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورسره موافق دي او د عملي کولو لپاره یې د هڅو ژمنې کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو آزادی رادیو واوریدل. خوست آزادی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. افغانستان له نړیوالې ټولنې 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. اوس د مالیې وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې د دغو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف سي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه راپور.
که څه هم افغانستان له نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو پور وړی و، خو د مالیې وزارت وایي ډیرو هیوادونو او بنسټونو د خپلو پورونو یوه لویه برخه افغانستان ته معاف کړې ده. افغانستان ته د نړۍ د ډیرو هیوادونو له لوري د پورونو له معاف کېدو سره سره لا هم افغانستان 2.5 میلیارد ډالر پور وړی دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ډیر له روسیې نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک پور وړی دی، خو له روسیې سره یې خبرې روانې دي چې افغانستان ته خپل پور معاف کړي. د مالی وزارت بیاند اجمل حمید عبدالرحیمزی دا یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي روسیه ډیر ژر 900 میلیونه ډالر پور افغانستان ته معاف کړي.
احتمال د دې شته چې ډېر جربه شوی، ممکن چې دغه پیسې معاف سي او خوشبینی سته. دوی سره بحث جریان لري، دغه 900 میلیون ډالر معاف کیږي د دوی لخوا. پاتې برخه چې په زیربنا برخو کې لګول شوي دي ورته وخت لرو، 30 کالو مسله ده چې په تېرو 14 کالو نه کال بته، یعنی لا ډېر وخت ورته شته.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي افغان حکومت پر داسې پلانونو او کړنلارو کار کوي چې له بهرنیو هیوادونو د قرضې پر ځای خپل ظرفیت لوړ کړي څو بلایوزه مرسته ورسره وشي. تر دې وړاندې چین، دنمارک، جرمني، روسیې، سعودي عربستان، عراق، امریکا، کرواشیا او یو شمېر نورو پور ورکوونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي افغانستان ته د خپلو پورونو لویه برخه معاف کړې وه. افغانستان لا هم له روسیې، ایران، کویت، بلغاریا، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک سربیره له ځینو نورو هیوادونو پوره وړی دی. چې د چارواکو د معلوماتو له مخې پر افغانستان ډیر پور د روسیې دی. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د پور ډیره برخه یې پر بنسټیزو چارو لګولې، خو د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه پورونه د افغانانو د درد نه دي دوا شوي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون مرستیال انجینر شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د بهرنیانو له مرستې او پورونو سره سره لا هم پر ځان نه دی بسیا شوی.
اوسم یو بل راپور په افغانستان کې آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره نیوی چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. د حکومت د افغان حکومت کابینې د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. نرجس اپی او نور جزیات.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې ورز ازادي رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
کمیټې کې د روز بر مبنای فیصله
د کمیټه چې د روز د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستيال د پریکړې په اساس تشکیل شو، کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې ستاسوک نشی کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشی کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي
قانون معاف بشه.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال راپدی خو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی شپږ سوه 15 قضیه ثبت شوې دي چې یوازې 200 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی د قضیو د سیړلو لپاره یو ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورسپانې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو د دې ځانګړې کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي بوي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله مند نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوو تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل:
متاسفانه مشکل را که ما در نظام میبینیم ایست که
او خوشنی سر کوم ستونزه چې زمونږ په نظام کې وینو هغه دادی چې د قانون منلو ته کوم اراده نشته، خو به هم مونږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دا کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله مند دي، خو ډیر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکاریږي چې د خبریالانو ستونزه حل کړي. موږ هم داسې هیله مند نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2018 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې د روان کال په 2 میاشتو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په داسې حال کې چې تمه کېږي د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وسي، د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې له سرو کرښو تیر نه سي. زما همکار سباون کاکړ له ښاغلي ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې.
تاسو پرې پوهېږئ او اورېدونکي هم پرې پوهېږي چې افغانستان جګړه یوازې د طالبانو سره جګړه ده. دا یو نړیوال بود لري، مختلف استخباراتي سازمانونه، مختلف کړۍ، مختلف هیوادونه دلته په مختلفو اشکالو حضور لري. بران کله چې داسې وضعیت لیدل کېږي چې ناامنۍ کېږي، د افغانستان دولت اصلي مذاکرې خواهد طالبانو ډله ده، نو نور ګروپونه چې پاتې کېږي یا دلته د نورو هیوادو ګټې تمثیلي هغوی لاس په دې اقدامات اچوي. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغسې حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د افغان دولت ضعیف وښیي او همداشان امتیاز واخلي او یو ډول قدرت نمایی وکړي.
دا سویل سی و چې مسول خبر کې به هغه طالبان ته وانډه ورنه کول سی چې لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. اول ته دا پیښم رامنځته کیږي، تاسو فکر نه کوئ چې افغانان به دغه پښتنه افغان حکومت سره وکړي چې تاسو دغه خلکو سره ناسته کړې ده او اصول خبرې مختبی ولې دي؟
طبیعي خبره ده چې دا سوال لکه دغه متعدد سوالونه به د مذاکرات په جریان کې را مطرح شي، اما نتیجه دا ده چې بل آخر باید یو سوال ته افغانان جواب ورکړي چې سوال اول مهمه ده که عدالت
څه باید وسي، دا مشکلات باید څنګه حل شي. ستاسو نظر د یو سیاسي کارپوه په حیث څه دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید د خپلو وسلو کرښو نه چې تعین کړی دی هغه نه ونه وځي. د افغانستان ګټو ته ارزښت